روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه مروری دارم بر رخدادهای مهم هفته‌ای که گذشت. پیروزی شیرین و شکست سنگین تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 20 آورد و پایابی با تاریخ سازی بهانه برمی‌گردد. اما با بار انتقاد چرا؟
به عنوان یک زن من نمی‌تونم شادی کنم برای بردی که قرار است با طالبا و شیعه شوه و با هم تجلیل کنند.
گوریا به این رقم شکل باید ما شمایی رو ببینیم. همیال طالب حاکم از افغانستانی ما نمیتونیم کنال کسایی که در افغانستان زندگی میکنن بگیم که خیلی شما که در افغانستان زندگی میکنین در زیر حاکمیت طالب زندگی میکنین دیگه شما طالب هستین.
بالا گرفتن نگرانی ها از سرنوشت زنان در افغانستان با نزدیک شدن به نشست سوم دوحه، زنان در افغانستان چی میخواهند؟
مبارزات 3 ساله زنان افغانستان در نادیده گرفته جهان و سازمان ملل و همچنان نهادهای حقوق بشری باید این را بدانن که زنان افغانستان 3 سال است به خاطر برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان مبارزه میکنن. مبارزات زنان افغانستان را نمیتونن نادیده بگیرن.
نشست مخالفان سیاسی طالبان در ویانا، اما این نشست ها رای حل بنبست در افغانستان است.
در رابطه با نشست ویانا، خب در اصل مسئله یا نفس مسئله صحبت کنیم، وجود و حضور همچون نشست های و اشتراک بخشی از سیاسیون افغانستان و فقط یک جنبش اعتراضی از افغانستان و بعضی از چهره های جامعه مدنی، خب از لحاظ از اینکه یک نشست خوب است، بلی یک نشست خوب است، ولی به نظر من یک نشست تعیین کننده نیست.
انتخابات ایران و نمایش مجموعه لباس جیوجیا آرمانی در پاریس با طرح مرواریدها. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم در این روز هفتم با شما. هفته‌ای که گذشت کرکت تاریخ سازی کرد و به نیمه نهایی جام جهانی 20 آوره راه یافت، دستاوردی که خیلی از مردم را به وجد آورد. تیم ملی کرکت افغانستان بنگلادش را با تفاوت 8-2 شکست داد و به مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت 2024 راه یافت. این پیروزی برای آبی پوشان و مردم افغانستان بی پیشینه بود.
جشن پیروزی با استقبال تیم ملی کرکت، اتن، پایکوبی و فریادهای شادمانی فضای شهر خوست را گرفته و هزاران تن را گرد هم آورده است. پیروزی که تیم ملی کرکت و مردم افغانستان در آرزوی آن بودند.
کان درد خوشالای زایده چې افغانستان په لومړي ځل دوه دره سلرش نړیوال جام سیم فائنل تلار پیدا کړه او بنگلاديش ته ستري ماته ورکړه.
نخستین راهیابی تیم ملی کرکت افغانستان به مرحله نیمه نهایی جام جهانی 20 آوره در بخش‌های مختلف از جمله اینجا در ننگرهار نیز به گرمی استقبال شده است. شهروندان افغانستان این پیروزی را در ولایت بدخشان هم جشن گرفتند.
این خوشحالی را با این خسنی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی های بیشتر.
در یک بازی پرهیجان به روز سه شنبه، تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 8-2 بنگلادش را شکست داد.
شادی، پایکوبی، رقص و آواز جاده های خیلی از شهرهای افغانستان را فرا گرفته بود. اما در این میان جای یک قشر بزرگ از جامعه خالی بود. زنان، با باور خیلی از منتقدان، نه آنان حضور داشتند و نه از عدم حضور آنان گفته شد. زنان نزدیک به 3 سال است که از هر نوع فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و ورزشی محروم هستند و طالبان همواره تأکید می‌کنند که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی تأمین است. در این میان صحبت تلفنی راشد خان آرمان با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان دست به دست شد که خیلی ها را خشمگین کرد و ادعای هم گفتند ورزش را سیاسی نسازید.
انشالله مونږ به کوشش هم دای هدفمون دا ده چې خو زلیګو خپل وطن نوم نور هم اوچت کړو. ټول لوبغاړو په نمایندګۍ ډېره زیاته مننه، او په دې انشاءالله روانو لوبو کې هم همداسې ښه وځلیږو، او ستاسو د سپورټ نه، ستاسو د دعاګانو نه همیشه مونږ ته دعا کړې ده، مونږ هم سپورټ کړي یو. نو نړۍ مننه، او انشاءالله لوبګله ډېره چمتو ده په دې چې روانو لوبو کې دې نه هم ښه وځلیږو او خپل هیواد ته نوري خوشاله نیم راوړل ده.
الله تعالی مو لبریاو نبرخمن لره خدای تعالی کامیاب راستانه ک همدغه کامیابی سده اوس حاصل شوه د ام ډیر لوی لاستراوړین دي چې افغانستان نوم په نړیوال ډګر باندې رالوړ شو. خدای تعالی دې همیشه همدس سرلوړی لري. ډیر مننه ټولو ملګرو ته دې مال خو سلامونه وایا ټولو ته مبارکي ورکا او الله تعالی مو کامیاب لره
ټول ته په انشاء الله مبارکي ورسو مننه خوشاله اوسه
خدای ملسه په مخه
من با دو زن گفتگو کردم که هر دو دیدگاه متفاوت نسبت به این داستان دارند.
به نظر من تیم ملی یک کشور نماینده او مردم است، نماینده کشور است و خیلی یک نقش مهمی دارد در جامعه. ولی وقتی که من میبینم تیم ملی کرکت افغانستان در سطح بین‌المللی میدرخشند و بعد از او شادیشان با گروه تروریستی به اشتراک میذارند، با هم تجلیل میکنند و تماس های تصویری میگیرن و نمیفهمم دیدار میکنن و خیلی چیزهای دیگه در بینشان رد و بدل میشه که ما و شما از دیتیلزش خبر نداریم چون ما نیستیم همراهشان. ولی خب تمام ایا به عنوان یک زن من نمیتونم شادی کنم برای بردی که قرار است با طالبا و شیعه شوه و با هم تجلیل کنن.
مرضیه حمیدی و دیوا پتک، ابتدا از هر دو پرسیدم در شادی رسیدن تیم ملی کرکت به نیمه نهایی چقدر خود را شریک می‌دانند.
سرین، اما بسیار خوشحال هستم، نه صرف از خاطر که کرکت بردن، بر از این خوشحال هستم که در افغانستان ما با یک چند ساعت تانستیم که خنده بکنیم، خوشحالی بکنیم. دیگه من بسیار خوش هستم وقت که قهرمانای ما تانستن بازی بکنن که اصلا ما باورش کردن نمی‌تونستیم که ما می‌تونیم در مثال بست بهترین چهار برای دیگه. من بسیار زیاد افتخار میکنم سر اما تیم ما.
و سوال دیگری که از خانم حمیدی و خانم پتنگ داشتم این بود که به نظر شما ورزشکاران چه مسئولیت هایی در قبال جامعه دارند؟
گوره ده په کرکت تیم کې په بوت شمیر یو یولس لوبغاړي لوبیږي، تقریبا 15 یا 18 لوبغاړي وی سرجمه زید هیواد نه چې د هیواد په نمایندګۍ سره هلته دوی لوبي وکړي. همدغه لوبغاړي د افغانستان بیرغ ژوندۍ ساتلی دی، د افغانستان بیرغ دوی په ژوند کې دی، موږ تاسو وینو دوی په جامو کې دی او بیرغ د افغانستان هم شره پیږي. زه فکر کوم چې موږ تاسو باید کرکت د سیاست نه لګلري وساتو، خصوصا زموږ تاسو سیاست چې د افغانستان هغه سیاست دی چې هر ورځ په بدلیدو باندې دی. زه فکر نه کوم چې موږ تاسو ناتو د لودل ټول امریکا راغلی و دغه امکانات سره دغه بمونو سره دغه راکټونو سره دوی ونه شو کښې په افغانستان کې یو بدلون رامنځته کړي. او موږ تاسو به توقع د یولسو کسیزو تیم نه لرو چې تاسو ولې بدلون د نجونو په مکتبونو کې نشي راوستلی. همدغه تیم زما په نظر چې دوی تویتونه وکړل پکسپانیتې که تاسو راشه همیشه غږ پورته کړی د نجونو په مورد باندې، د افغانستان بیرغ همیشه دوی پورته کړی د سپین بیرغ خو تاسو دوی په لاس کې نوینئ. او دا چې دوی د مقامت سره غږېږي، ګوری دا خو یوه روښانه خبره ده چې طالب نن ورځ متاسفانه په افغانستان باندې حاکم دی. او دوی چې ورسره غږېږي دو خاطره چې کرکټ بورډ موږ تاسو د عملته موجود دی، همدغه نظام دی چې دوی ته دغه امکاناتو ته برابري وي. نو زه فکر که ما چې موږ تاسو باید انتقادات په دوی باندې وکړو، انتقاد باید موږ تاسو په خپل سیاسون باندې باید ولرو چې وارد انجونو مکتبونه باندې. نو راځي چې دغه خوشحالي سره یو ځای وساتو. منفی گیری چې موږ تاسو همیشه ورته راوړو زه فکر نه کوم چې ضرورت ګڼل کیږي. سر باید تشویق شي موږ تاسو هم دغه لوبډله آیا یولس کسیزه کسب دوی وشي کړی چې کوم بدلون رامنځته کړي، دوی خو غږونه پورته کوي د انجونو په خاطر باندې. همیشه ما دیدیم که صدای خدا بلند کرده گفتن که چرا دخترها را اجازه نمیدین درس بخوانند. همیشه که در اکس خود کدام جایی که نوشته کرده بیرق افغانستان استفاده کردن. دیگه من فکر میکنم ای اصلا توجه را ما شما از خوشحالی میبرین دیگه طرف و سیاسی میسازی میشن.
ببینین خیلی ها، من اول یک چیز میخوام بگم، خیلی ها میگن که ورزش سیاسی نیست، ورزش از سیاسی نکنن. یک ویدیو احمد مسعود دیدم که گفته بود که ورزش سیاسی نیست، تبریک به تیم کرکت، بسیار یک ویدیو شرم آور بود. ما رو دیدم. من میخوایم بگم ورزش سیاسی تر از همه چیز است. من خودم یک ورزشکار هستم و حالا مثلا با تیم فرانسه دارم تمرین میکنم. من هر روز دارم میبینم که همه چیز بر بنای پالیتیک است و بنای امو سیاست های امو کشور میباشه.
و به خصوص وقتی تو یک ورزشگاه خیلی مطرح هستی، 100% کلش سیاسی است نسبت به تو، چون تو نمایندگی از کشور میکنی، نمایندگی از پالیتیک و کشور میکنی، از خیلی چیزهای دیگه. و خیلی مهم است که ورزشکارا هم صدا باشن با مردم، چون خیلی یک افراد مطرح جامعه هستن و با وجود ساپورت مردم است که ما بیشتر رشد میکنیم. یک ورزشکار خیلی توسط مردم جامعه تشویق میشه، مردم همدلی میکنن و ساپورت میکنن ورزشکارا را. پس ما چی میتونیم در برابر این انجام بتیم؟ در برابرش ایستا که هم صدا شویم با مردم، هم کلام شویم با مردم. در اخیراً در فرانسه انتخابات هست و در حال حاضر قسمت راستی ها بسیار، سمت راستی ها بسیار سر قدرت هستن. امباپه یک از فوتبالر خیلی مطرح دنیا هست که فرانسوی است. در یک کنفرانسش که در مورد ورزش بود صحبت کرد، مردم را تشویق کرد که به سمت درست رای بدن، به سمتی که هیچ کس قربانی نشه، به سمتی که مثلا حق مهاجرین پایمال نشه و حالا خیلی چیزهای سیاسی دیگه. او یک ورزشکار بود، میتونست بگه که من سیاسی نمیشم، اما هر ورزشکار مطرحی که من میشناسم به یک طریقی داره به مردمش خدمت میکنه و هم صدا میشه و این باید در مورد تیم کرکت افغانستان باشه که وقتی
البته مرزی همراهی زنان فعال جامعه را با کرکت و نادیده گرفتن زنان را جفا میداند.
اصلا گوریا به این رقم شکل باید ما شما را ببینیم. همیال طالب حاکم از افغانستانی، ما نمیتونیم کانال کسایی که در افغانستان زندگی میکنن بگیم که خیلی شما که در افغانستان زندگی میکنین در زیر حاکمیت طالب زندگی میکنین دیگه شما طالب هستین. از مجبوری مردم در افغانستان زندگی میکنن. حالا که تیم ما و شما میره یک کشور و اونجا برنده میشن و خوشحالی خود که افغان ها ما و شما شریک میسازن، ما شما شاید امی نظریات سیاسی مختلف داشته باشیم، مگر وقتی که گپ به مورد ملی میآید به فکر ما شما کلا ما باید مستجم شویم.
در همین حال قرار است در روزهای یکشنبه و دوشنبه پیش رو نشست دوحه در مورد افغانستان با میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود. این نشست که نمایندگان از 25 کشور نیز در آن شرکت خواهند کرد، سومین نشستی است که در دوحه برگزار می شود. اما اولین نشستی است که نمایندگان طالبان در آن حضور خواهند داشت. سازمان ملل متحد گفته که در این نشست بحثی در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح نیست و همچنین سازمان ملل گفته قرار است بعد از این نشست در روز دوم جولای با نمایندگان زنان و نهادهای جامعه مدنی افغانستان صحبت کند. سازمان ملل همچنین گفته هدف این نشست تعامل با طالبان برای بهبود زندگی میلیون ها افغان است. نشست این هفته قرار است بر روی نقشه راه آینده توأم با جلساتی در مورد توسعه بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر تمرکز کند که به گفته زنان مشکل اصلی افغانستان فعلا مواد مخدر نیست.
است که در این نشست پیرامون موضوع مبارزه با مواد مخدر و همچنان بحث اقتصادی و بانکداری و انکشاف اقتصادی و این مسائل آجندای شامل آجندای بحث است و این در صورتی هست که در افغانستان نه یک حکومت مشروع وجود دارد، یک ساختار سیاسی و نه حاکمیت قانون. بحث انکشاف اقتصادی، بانکداری و همچنان بحث مبارزه با مواد مخدر زمان صورت میگیره که یک حاکمیت مشروع وجود میداشته باشه، حاکمیت قانون وجود میداشته باشه و همچنان کسانی که در رأس قدرت حکومت قرار دارن بر اساس رأی مردم انتخاب میشن و همچنان قدرت تطبیق قوانین را در او جغرافیا میداشته باشن و از طرف مردم بهشان مشروعیت داده میشه که چنین مشخصاتی که تذکر دادم در وجود و حضور گروه طالب در افغانستان نیست. یک گروه تروریستی که هیچ نوع مشروعیت نداره بر اساس ظلم استبداد حاکمیت میکنه بالای مردم و مردم ناشی از ترس سکوت میکنن. این به معنای تفاهم و مشروعیت دادن به طالب نیست، بلکه مردم بر اساس ترس سکوت اختیار کردن. بنابراین در همچه حالتی که طالب خودش یک گروه جنایی مافیایی و به منابع تمویل کننده طالب کشت کوکنار بوده در طول 27 سال، چطور میتونه که تعهدی برای مبارزه با مواد مخدر داشته باشه و پارتنر جهان برای مبارزه با مواد مخدر باشه؟
عدم حضور نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و دیگر گروه های سیاسی در این نشست به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
و این کارشان باعث شده که طالبان خود را قوی احساس بکنند و خود را یعنی برنده های این نبرد احساس بکنند. باید سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، دنیا متوجه این باشد که زنان افغانستان مخالف هر نوع نشست، گفتگو، تعامل با طالبان است و از سوی زنان افغانستان هر نوع نشست، گفتگو، تعامل با طالبان تحریم است، مردود است. ما خواهانی به محاکمه کشاندنی سران طالبان هستیم، نه اینکه برای آنها معافیت داده شود، برای آنها معافیت سفر بگیرن و به مذاکرات دعوت شون و به میز مذاکره بنشینن. به جای اینکه با طالبان در میز مذاکره بشینن، باید در میز محاکمه بشینن و این یک شرم بزرگ و ننگین است و سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری که لاف از حقوق بشر و حقوق انسان میزنن، در حالی که طالبان نزدیک به 3 سال است که در افغانستان حقوق بشر را به گونه کلی نقض میکنن و همچنان یکی از عاملان آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند، اما دنیای را نادیده میگیره و با طالبان تعامل میکنه و با آنها نشست میکنه و اونم در حالی که زنان افغانستان را نادیده میگیرن و همچنان به خواست طالبان لبیک گفته، زنان افغانستان را به گونه سیستماتیک و معامله پشتی پرده از نشست رو حذف میکنن و در غیاب زنان افغانستان میخوان که در مورد افغانستان و زنان سرنوشت زنان افغانستان تصمیم بگیرن.
گروه های حقوق بشر از سازمان ملل به دلیل عدم حضور زنان افغان در میز مذاکره با طالبان در این نشست و شدت انتقاد کردند. نرگس نهان، فعال حقوق زنان و از وزرای حکومت پیشین افغانستان، میگوید که در نشست مجازی با رزمنی دیکانلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، پروسه دوحه را فاقد مشروعیت و به نفع طالبان دانسته و خواستار مشارکت همه گروه ها و اقشار سیاسی در گفتگوهای پیشرو شده است. خانم دیکالو که قرار است ریاست هیئت سازمان ملل در نشست دوحه را نیز به عهده داشته باشد، روز پنجشنبه این هفته با شماری از فعالان حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان گفتگو کرد. از خانم نهان در مورد این نشست مجازی پرسیدم.
تاریخ 25 یک تعداد ما فعالین حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی که هم از داخل افغانستان بودن و هم از خارج افغانستان یک ایمیل دریافت کردیم که خانم روزمری دیکالو میخواد که همراه ما به تاریخ 26 یک جلسه مجازی در قسمت دوها داشته باشم. در این زمان یک و اگر ما میخواییم که اشتراک بکنیم، ما تاییدی خود روان بکنیم. من را یکی داد دوستا و خانمایی که امروشان از نزدیک کار میکن مشوره کردم و گفتم که اکسل عمل ما چی باشه، آیا اشتراک بکنیم یا نکنیم. بخاطر از اینکه این فقط یک جلسه بود که به حد مشورتی بود و جلسه رسمی خود دوحه نبود، بالاخره مشوره دوستان این بود که باید اشتراک بکنیم و پیام زنان و دختران افغانستان باید مستقیم به سمشان برسانیم تا اونا آگاه شون و بدانن که بالاخره نظر زنان و دختران در مورد و پیشنهاداتشان و زعما که مهمتر نگرانی هایشان در مورد نشست دوحه چی است. که یک تعداد تقریبا 4-5 نفر زنا بودیم در جلسه اشتراک کردیم و یک تعداد از مردا بودن که از داخل از خارج افغانستان اشتراک کردن و همگی به نوبت سر پروسی که سازمان ملل به خاطر مدیریت پروسی دوحه رویدست گرفته، همگی ما انتقاد کردیم و گفتیم که متاسفانه شما یک پروسی که همگی ما امیدوار بودیم که بتونه ما را کمک بکنه که ما به بحرانهایی که فعلا افغانستان امرایش روبرو است و دست پنجه نرم میکنه بتونیم که رای حل پیدا کنیم، شما متاسفانه یک پروسی که باید همه شمول میبود و در تعامل با همه جناها پیش میرفت، شما یه بسیار انصاری ساختیم و مکمل تحت کنترل طالبا بودیم و خود سازمان ملل هم با این کارتان شما در یک موقف خیلی ضعیف قرار دارین و گروه زنا و جامعه مدنی و گروه های سیاسی همچنان در یک موقف قوی شما قرار دارین به خاطر از اینکه شما یک بار دیگر مکمل گذاشتین که طالبا شرط بگذارن و شرط تعیین بکنن که پروسه دوحه رو پیش بره.
خبر از یک نشست دیگر در ویانا، روز چهارشنبه این هفته، روز چهارشنبه هفته ای که گذشت، چهارمین نشست مخالفان سیاسی طالبان در اتریش موسوم بر روند ویانا به پایان رسید و شرکت کنندگان این نشست با نشر اعلامیه برگزاری نشست آینده دوحه را مورد انتقاد قرار دادند و از سازمان ملل خواستند تا در این مورد مسئولانه رفتار کند. این اعلامیه نشست دوحه را یک جانبه و به فرمایش طالبان خوانده است. در ادامه آمده است که آژندای نشست سوم دوحه نشان می‌دهد که ملل متحد از ماموریت اصلی خود در این نشست خارج شده و این سازمان نباید با طالبان به عنوان نماینده مردم افغانستان گفتگو کند. احمد مسعود، رهبر گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان، در سخنرانی پایانی نشست گفت که هدف از برگزاری این چنین نشست‌ها تلاش برای ترسیم یک نقشه راه به خاطر بیرون رفت افغانستان از بحران‌ها است. او گفت که افغانستان دیگر در اولویت جهان قرار نداره و وقت آن رسیده که خود افغانها تلاش نهایی کنند تا کشورشان را از این بحران بیرون کنند. محمد محقق، یکی از رهبران جهادی سابق که در این نشست شرکت داشت، گفت وقت آن رسیده که با طالبان برخورد جدی صورت بگیره. آنها به حرف حق و حرف صلح گوش نمیدهند. ذاکر جلالی، رئیس شعبه سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، به گونه تلویحی در واکنش به نشست چهارم ویانا شرکت کنندگان آن را جمع سرگردان خوانده که از سیاست بین المللی اطلاعی ندارند و چشمشان به کمک‌های خارجی دوخته شده است. تا اکنون 3 دوره این نشست در ویانا با حضور شماری از سیاستمداران دوره نظام جمهوری پیشی و برخی فعالان در پایتخت اتریش برگزار شده است. اما آیا این نشست‌ها می‌تواند رای حل برای بحران افغانستان باشد؟ این را هم از مونس مبارز پرسیدم.
در رابطه با نشست ویانا، خب در اصل مسئله یا نفس مسئله صحبت کنیم، وجود و حضور همچون نشست های با اشتراک بخشی از سیاسیون افغانستان و فقط یک جنبش اعتراضی از افغانستان و بعضی از چهره های جامعه مدنی، خب از لحاظ از این که یک نشست خوب است، بلی یک نشست خوب است، ولی به نظر من یک نشست تعیین کننده نیست، به دلیل از این که اولا تمامی رهبران سیاسی و چهره های مخالف طالبان در این نشست حضور نداشتند، دومی که جنبش های اعتراضی هیچ نوع به اصطلاح تفاهمی صورت نگرفته بود که وجود حضور داشته باشند، تنها یک معترض حضور داشتند، اونا به نمایندگی از خود حضور داشتند، ولی اینکه رسانه ها بازتاب دادند، من فکر میکنم که اضافه گویی کردند در بحث ارائه گزارش شد. و مسئله دیگه این است که تا زمانی که جهت های قضایای سیاسی افغانستان همه روی یک آجنده و یک رابرد مشخص یا یک نقشه رای مشخص تفاهم نکنه، هر جهت سیاسی در افغانستان که از شکل گرفتن یک ساختار سیاسی و یا ای که در طرح که ارائه میشه به عنوان یک بدیل وجود نداشته باشن، تفاهم نداشته باشن، من فکر میکنم که بازم یک طرح ناکام میباشه. گرچن نشست ویانا سومین نشست ویانا بود که حتما این پروسه جریان میداشته باشه و تلاش هم برای این میشه که از جهت‌های مختلف تفاهم گرفته شده و حضور داشته باشن و روی یک طرح مشخص کار بکنن، این تلاش قابل قدر است، ولی تا اکنون یک نشستی به تمام معنا تکمیل نیست، خلاها و نواقص خود را داره.
در مورد وضعیت زنان در افغانستان گفتیم. بریم به کشور همسایه ایران. 14 دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز جمعه 8 سرطان برگزار شد. در این دوره این انتخابات سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان با هم به رقابت پرداختند. باید بگویم که بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، همه افرادی که تابعیت ایرانی دارند و سن 18 سال را تمام کرده باشند با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی خود در انتخابات میتوانند شرکت کنند. اما در این میان 4 زن هم میخواستند برای انتخابات ثبت نام کنند که از سوی شورای نگهبان ایران رد شد. حالا چرا اش را از سحر زند، خبرنگاری که در لندن است، پرسیدم.
اول از همه باید بگم که خب این چیز جدیدی نیست. در این 45 سال حکومت جمهوری اسلامی هیچ زنی تایید نشده و این نشانگر عدم آزادی و عدم برابری جنسی در ایرانه. وقتی که فشارها رو روی زنها بیشتر کردن، گشت ارشاد بیشتر شده، چجوری میشه انتظار داشت که یک زن بخواد اجازه رئیس جمهور شدن یا حتی شانس رئیس جمهور شدن رو داشته باشه؟ باید بگم که ایران کشوریه که زنها درش شهروند درجه دوم هستن، مثل افغانستان. با اینکه دولت خیلی اصرار داره که نه همچین چیزی نیست، بیاییم به واقعیت نگاه بکنیم. زنها نمیتونن حق محدودیت دارن در حق طلاق، در حق نگه داشتن بچه هاشون، در کشوری که حتی زنها نمیتونن توی استادیوم ها برن، در کشوری که مهسا امینی و مهسا امینی ها به خاطر اینکه یک کمی موشون بیرونه دستگیر میشن، کشته میشن. چجوری ما میتونیم انتظار داشته باشیم که یک زن بخواد رئیس جمهور اون کشور بشه؟
و خبر از دنیای مد، جیورجی آرمانی مجموعه مد لباس پاییز و زمستان 2024-2025 خود رو روز سه‌شنبه در پاریس به نمایش گذاشت. سرودی از زیبایی همیشگی مرواریدها. با 89 طرح متفاوت، کل مجموعه به مروارید اشاره داشت. این برند در وبسایت خود توضیح داد که این دیدگاه طراح 89 ساله ایتالیایی احساس نیاز گسترده به آرامش و به دنبال کیفیت آرام و صمیمی را به نمایش گذاشته است. این بوده از داشته های این برنامه که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. با روز هفتم دیگر وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
احمد چیبریم هر کلم وکوم په دې خبرونه کې د سیاست او سپورت پر اړیکو بحث کوو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د کرکټ د شول ورونو په نړیوال جام کې افغان لوبډله شو چلیده. تر نیمه پای لوبې ورسېده او د پاکستان لوبډله دوهم پړاو ته لارونه مونده. د دې لوبو په ترڅ کې چې به کله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کومه لوبه وبایلله، یو شمیر پاکستانی سیاستوالو به افغانانو ته پیغور ورکړ. برعکس، کله چې پاکستان سر په سر لوبې وبایلودې، ګڼو افغانانو به په خواله رسنیو کې پاکستان ته پیغورونه ورکول. د جنوبي افریقا نامتو مشر نیلسن منډیلا ویلي دي چې سپورت دا ځواک لري چې نړۍ داسې سره متحده کړي چې بل هیڅ شی دا قدرت نه لري. که داسې وي، نو ولې په جنوبي آسیا کې سپورت ولسونه سره لرې کوي؟ مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب او په فیسبوک کې وګورئ او که مو خوښه شوه خپل نظر راسره شریک کړئ. رابشم د خپرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکی او له کرکټ سره آشنا مشتاق رحیم راسره دی. هرکلی مو کوم رحیم صاحب. او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو په مشال څنګه زما همکار راسره دی. رحیم صاحب، کلمړی له تاسو دا واورم، ستاسو نظر څه دی؟ سپورت له سیاست سره ارتباط لري؟
لمړی خو سلامونه نیکی هیله تاسو ته، مومن صاحب ته، ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. یو بحث دا دی چې که د موضوع تیوریکی اړخ ته وګورو چې هیڅ اړخ نه لري، د تیوریکی اړخ نه، له کتابي اړخ نه که موږ وګورو، نو سپورت او سیاست سره جلا دي. او سپورتس تر ډیره حده پورې یا لوبې چې دي، هغه د ملتونو لپاره د ساتیرۍ، د یو بل سره د تګ راتګ، د ولسي ډیپلوماسۍ یو اعلی، او د ولسونو ترمنځ د اړیکو جوړولو یو پدیدې شي په توګه ورته کتلی شو. لیکن کله چې موږ عمل ته راځو، د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلی دي چې سپورتس او سیاست سره نه جلا کېدونکي یو څه ثابت شوي دي. ځکه یو څو بېلګې تاسې ته وړاندې کوم. ګورئ، تاسې د افریقا، سویلي افریقا د اپارتایډ زمانه وګورئ، چیرته چې د تورپوستو خلاف د اپارتایډ رژیم له خوا نه اپارتایډ برخورد له کبله هلته نړیوالو چې کله په غوښتل چې په سویلي افریقایي نظام باندې فشار راوړي تر څو دوی د خپلو تورپوستو ولسونو حقوق ورکړي، که هغه سیاسي دي، که هغه اجتماعي دي، که اقتصادي دي. هلته موږ ولیدل چې په دوی باندې په نړیوال سپورټس کې د ګډون باندې بندیز لګېدلی و. همداراز کله چې د وخت شوروي د افغانستان باندې تیری وکړ، په افغانستان باندې پوځي یرغل وکړ، نو هغه د هغه وخت د مسکو اولمپکس هغه هیوادونو چې په افغانستان باندې د شوي تیری یا د غربي بلاک سره هم آهنګي درلودله، دوی د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړ تر څو د وخت شوروي انزوا ته بوزي. همداراز که موږ تاسو وګورو، اتیایمه لسیزه کې د افغانستان، د پاکستان او د د هندستان هړی کې د هتر رسیدلې وی چې راجیو گاندی وخت کې د دې خطر پیښو چې هندستان په پاکستان باندې بریدو کې په دغه وخت کې د پاکستان لوبډاله د هند تدلوبو لپاره په سفر و ضیاء الحق د وخت ولسمشر د پاکستان دیکتاتور ولسمشر د کرکټ د لوبي کتلو په پلمه باندې ناڅاپي هندستان ته لاړ او الته د زمينه مسایل کړ چې راجیو گاندی سره مخامه خبري و کې استابلیشمنت او غیر مستقیم چینلونه لمن او باسي
رحیم صاحب او بخشه دا خصامه خبر ده چې د پاکستان سره اعظم ضیاء الحق په هغه وخت کې ورغه یو د روابط سره بهتر کړل. تاسو د جنوبي افریقا ته اشاره وکړه. نلسن منډیلا په خپل وای چې رګبي د دې سبب شو چې جنوبي افریقا سره متحد کړي، نو دا بل اړخ سره
کاملا بیخی بل اړخ کې اس بحث نشته دی او زه ډیر ټینګار مې همیشه په لیکنو او په مرکو کې کړی دی. سپورتس چې دی د ملتونو ترمنځ په پراخه کچه یعنی د هیوادونو نه اخواته د اړیکو جوړولو لامل جوړیږي. لکه دا اوس چې موږ د قطر کې د فوټبال لوبي ولیدلې چیرته چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه وګړي قطر ته لاړل او هلته د قطر په اړه باندې د دوی په ذهن کې کوم انزور هغه انزور رفع شو او دوی ولیدل چې قطر هم دی وسري هیواد په توګه باندې ژوند کوي او د کېدای شي چې هلته تګ راتګ وشي یعنی ولسونه سره وتړل. همداسې که کور دننه موږ راځو رګبي داسې څو چې سویلي افریقا کې کم توکمیز وی شو دا غیر کمولو کې رول لوبو. دا اوس کرکټ منغو تاسو وګورئ د کرکټ لوبډله د کله چې 2000 کال کې بیرته نړیوال لوبو ته را داخله شوله پس له دې چې د اپارټایډ رژیم تغییر ومنده او نلسن منډیلا واک راغې تورپا پوسټ ته دغه حقوق ورکړل شو. منغو لیدل چې الته یو قانون دای خودل شوی چې په لوبډله کې باتمن سپین پوسټ نه علاوه نه د رنگ لوبغاړي یا هغه لوبغاړي چې پوستکه سپین نه دی دوی به حتمن په لوبډله کې وي. لدی لارې د دوه لسونو ترمنځ یک منګو ګورو په افریقا کې دوی په سویلي افریقا کې کته سوما یو کتاب با ریفرنس سم ورکم چې نیشن بیلډینګ ات پلی په نوم باندې کتاب دی چې په هغه تفصیل سره په دې بحث کوي چې څنګه سویلي افریقا د تور پوستو سپین پوستو ترمنځ د واټن کمولو لپاره په خونځیو کې په پونتونونو کې په دې ټینګار درلو چې کله موږ لوبي کوو نو تورپوستو سپین پوستو خپلو کې ګډ شي تمرین په محل د اصلي لوبو پر محل او لدی لاري د غکم ټولنیز بلتون او بلواله چې لمنځ لاړ نو دې کې هیڅ شک نشته دا ولسونه خپلو کې تړي او د تړون لامل کیږي. لیکن بل اړخدار چې د سیاستونو تور د پر هم تر استفاده شوی د سیاست په برخه کې تاسو بل بلګدر کم د هندستان د کرکټ غوړه لیک چې دا اوس د نړۍ تر ټولو ستر د کرکټ د لوبو شخصي یا لیک دی. په دغه لوبو کې کله چې پاکستان د نایبینو لخوا په هندستان باندې کال غلط نه کم د 2001 کال په اوږدو کې بریدو شو دا غي نو وروسته د پاکستان لوبغاړي آی پی ایل کې نه لوبول کیږي نه اخیستل کیږي چې د لدی لاري پاک هندستان کوشش کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې دا غه هواد دی چې د سره عادي اړي کې پالل نه دی پکال. کنا کوم وګورو پاکستاني ني لوبغاړو یو محل په هند کې ډېر محبوبیت درلود لیکن د دې لاري منګورو چې د هندستان حکومتونو د پاکستان د انزوا د دوی د ډیمنایز کولو یا نړۍ ته دوی بدرنګ چهره خودلو یو ادرس په توګه د کرکټ نه استفاده کړی.
مننه رحیم صاحب. محمد صاحب مختار چې تاسو راشم خوست به وښ په خوست کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو هر کله ټول هغه خوستیانو کړی دی چې په سیاسي لحاظ ممکن ډیر سره لري وي.
د افغانستان د کرکټ بریا په پار جشن خوست کې زرګونه خلکو په اتړ او سړکونو ته په راوتلو د کرکټ بریا ولمانځله. هغه بریا چې د افغانستان خلک له اوږدې مودې راهیسې ورته په تمه ول.
ګاندر د خوشالۍ ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل 2014 نړیوال جام سیمی فاینل ته لار پیدا کړه او بنگلاديش ته ستړي ماته ورکړه.
دا کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو به ته د افغانستان ټیم لار موندل دلته په ننګرهار کې هم اول منزل شو. بدخشان کې هم خلکو د غبریا اول منزله.
ای خوشحالی را وای خرسندی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی های بیشتر.
کرکټ زمون د پاره د خوشحالی فعلا همدغه یو هغه د چمون ورته خوشحالی دی شو ځکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انستابیلیټی
د زنانه یا د جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي.
محمد صاحب که اوس راشو د مشال رادیو لاري چې تاسو کوم راپور نه خبره کړی دي، څنګه په پاکستان کې د نننه د کرکټ په سر باندې اختلافات نشي شوي؟ ځکه سندیان خپل غشتنی لري او جن نور هم.
بلکل څنګه چې اوس سره دغه غو کوم دوی چې کوم خبرو کړم، مشتاق صاحب نو په دې باندې یو فلم جوړ شوی د انویکټکس د هغه ډېر خو فلم دی باید چې غو کتل شي چې څنګه منډیلا رګبي وکارول چې دغه ولس سره یو ځای کی او به دوی څنګه غو لوبغاړي چې کوم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي زی په ځای کلو کلو ته ځي او هلته کې ځوانان ماشومان دوی تر ټولیږي. ډېر خوندور مووی ده. بیا که موږ د ولسونو پاکستان ته زر اعظم خو د هغې نه مخکې وختي ما تاسو ته خبره کوله چې د افغان کرکټ لوبډلې چې کوم کوچ و کبیر خان د اوس زما خبرې شوې، زما د پروګرام یوه برخه سپورټس ته نو هغوی ته زه هغه اکثره اولمه نو هغه ویلي چې کله نړیوالو هغه وخت کې موږ ډېرې زیاتې پیسې د کرکټ د پاره ځکه رام کړې چې موږ په افغانستان کې د جنګونو د ولس ویشلی دی چې دا موږ را یوځای کړو یو موټی کړو. نو د دې نام انکار نشي کېدی چې افغانستان کې کرکټ څنګه د خلک را یوځای کړ د مختلفو قومونو څومره دوی منځ کې هغه لریواله پیدا شوې تر ډېره حده غیر کم کو تاسو کتل چې په کندهار، کابل، جلال آباد، په پاکستان کې مختلفو برخو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې که چرته شپه او که ورځ خو ټول میچون ته ناست و څوک لارو ته راوتي څوک په کورونو کې ناست و خو هغه میچونه یې وکتل. نو دغه خلک سره هغه خپل پښتانه افغانان هم را یوځای کړل. ورسره د افغانانو یا د پښتنو په اړه چې کوم یو نظر دی چې یا ځینو خلکو جوړ کړی دی چې دوی شدت پسند دي یا دوی سپورټ سره لوبو سره داسې کوم نور هنرونه دي سره هغسې علاقه نه لري، هغه خلک هم دروغ ثابت کړل. او تاسو په پاکستان خبر وکړو نو پاکستان کې دننه چې کوم دی د پاکستان ولسونه ځکه سره ویشلي دي چې ځینو پخوانو لوبغاړو د پاکستان هغوی داسې څرګندونې وکړې لکه د پاکستان پخوانی نامتو لوبغاړی د اعجاز احمد هغه دا خبره وکړه چې پاکستان لوبډله ځکه د ناکامۍ سره مخ شو چې دی کې زیاتره لوبغاړي پښتانه دي او پښتانه به صرف په منځونه او دسونه کې او بس پلار سره پټي ته لاړ شي او واپس کور ته راشي دوی اکسپوژر نه دی شوی. نو په دې باندې سخت تنقید وشو او بیا به خلکو په ریفرنس کې د افغان لوبډله ورکوله چې دا وګوره دا ټول پښتانه دي او هغه د سیم فاینل ته ورسېدل. نو پښتنو کې مسله نشته خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپلو کې سره وویشل دا خبرې رامنځته شولې. خو د پولي دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه دي هغې سره را یوځای کړل، هغې داسې را یوځای کړل چې زه څنګه چې ما تاسو ته وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورټس کوم پوسټ وکړمه نو په پېښور کې مردان کې دلته به خلکو ویل چې مړه افغانان نسیم شاه ته ردې بادې وایي او دا کې او دا کې ځکه موږ د هغوی لوبغاړو ته ردې بادې وایو. بیا به هغوی ویلي خو چې کله د اعجاز دغه خبرې کړې دي یا ځینو نورو پاکستانیو پخوانیو لوبغاړو دغه خبرې کړې دي چې پښتنو پسې نو د هغې نه وروسته ما اوسه پورې یو منفي کمنټ په خپله باندې نه دی کتلی. د خیبر پښتونخوا، د بلوچستان، د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټولو افغان لوبډله سپورټ کړو، داسې سپورټ کړه څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله.
تاسو جالبې موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب، د مومن صاحب د خبرو په ارتباط، یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو ځکه چې تغییر پکې راغی. مخکې نسیم شاه ته خلکو بد رد ویل لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې، څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري؟
بالکل، ما مخکې دا خبره وکړله چې د دواړو خواوو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخې چاړه ده، دوه اړخونه لري، ډبل ایچ سورډ چې ورته وایي. دلته هم بحث همدا دی چې په ډیرو مسایلو کې د ملتونو کوشیر کوونکي د یو بل ته نږدې کوونکي د فاصلو ختمولو لامل کیږي. او رښتیا هم چې د افغانستان سپورټس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه، فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې خو کرکټ او سپورټس په ځانګړې توګه د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی، یو بل سره وتړي. زه تاسو ته یو بیلګه درکم، کله چې د فوټبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر وم، هلته چې به موږ پوښتنه کوله بعضي هیوادونو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل اغوی د بیلابیل افریقای هیوادونه خلک ال تراغلی نو خبره بچی کیدل اغوی بیل چې دیس از افریکاس کپ دیس از نوت ساوث افریکاس کپ یعنی ټول د سیاسي سیمایز او اقتصادي شخړې جنجالونه چې درلودل د یاد وستل او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغله د افریقا تراغله افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي د فرهنګ ته به د غړېدو او نړۍ ته د خودلو موقع ده او دغه چانس به موږ استفاده وکړو ټول اختلافات یو خواته پریک ده په دې تمرکز وکړي چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د ورتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کو نو بالکل د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي خو سرچپه که داس یو چاره وشي لکه اجازه احمد چې رښتیا هم یو ریسست برخورد وکړ هغه یو برخورد وکړ چې یو بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل هغه هم داس یو ټبر ته چې د تلې د پاکستان ستان ننګه کړی دا کغه د سیاست په میدان کې دا هم پښتون درېدلې دا کغه د جګړې په میدان کې دا د کشمیر غټلو نه راوخله تر بل هر ځای پورې دا ننګ ورته کړی دا سپورتس کې خو ورته ډیر غټ نمونه راوړی دي ک عمران خان مونږ ته منفي هم کو چې غت شاید د پښتونو له ادرسه معرفي کنه همشي د شاید افریدی نه راوخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غوړه منډي د کړی دي نو مونږ ورته غټلې مقام ورته غټلې لیکن بل په دمرغه کلش تاسو یو ریسست برخورد لري او سپریمیست برخورد لري یعنی د نورو نظام غوره وګڼي چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دی اچود دی د هندوانو په اصطلاح او دا ذهنیت ته چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې دی دا غي پرانا کې چې کله تاسو برخورد کوئ نو تبن خلک لزان لري کوي او دی خلکو انده کارو که زه تاسو بل خبره کول غواړم د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د کرکټ په میدان البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري یو لامل دا دی چې دوی په زاید دي چې د افغانانو لاسته راوړنې وستایي لکه هندوانې چې ستایي لکه وست انډیزیانو چې پروند افغانستان او بل وړم ورس د افغانستان ملاتړ کوو دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وخی او که حادثه نه وي کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده واقعا د دوی لاسته راوړنه ده بیا نو کوشش کوي چې دا لاسته راوړنه ځان پورې وتړي کوچو ته موږ ورکړو
مشتاق صاحب دلته کې وبخه مسله څه ده مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومه پالیسي دي او کوم سیاستونه دي نو هغه په سپورتس باندې ماغیس کوي پاکستان کې کستا سو خیالي دلته کې د افغانانو سره افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شو لا دی وستل شو به دوی خلاف کاروایان وشو چاپی وهل شو نو هغه خامخا خبرګون خو خی کنه نو چې هغه خپل خبرګون خای نو هغه خبرګون په سپورتس میدان کې هم راځي
بالکل
هغه په کرکټ کې راځي هغه په هر ځای کې راځي څنګه چې وختي موږ خبرو کړه دا زنیم پوه چې وجه صدا خو د پاکستان فوج د سوکل شي د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوت لول ته غویل یو قسم له فوجي ټریننګ ورکو
نو اوس ډیر خلکو پیغورونه
ډیر خلکو پیغورونه ورکړل چې ستاره امنیت مسله دا د سیاست ته اوس سپورتس ترالي نو سپورتس کې د پاکستان دا حال شو چې د لومبي مرحله نه مونږ وته نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوچستانو دا خبره کوله چې فوج د باید په هر څه کې مداخلت نه کوي اوس پنجابیان هم دا وی چې لکه دا دوی د لاس هغه سپورتس هم زیاته ورسېده نو که د دوی دغه رویې د پاکستان ریاست ما چې کوم تورونه لګي نو که هغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي که هغه په سپورتس باندې دوی اثر دی هغه ولسونو ته هم لاندې راشي نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دې ته هم جوړ نه شي څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس تایي چې یار دا خلک انزمام د دوی کوچ پاتې شوی دی عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی نو پاکستان پر ځای دی چې دا زونه وستای دا خبره وستای هغه دوی چې کومه دی غیر نور مت فیرنګ
ورکړي نو بغاړو خبره ده اوس د ځینې اداوې چې رحیم صاحب تاسو مخ اشاره ورته وکړه کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي ما چې کله د پاکستان د جنو مبصرونو خبري اوریدل دوی وای چې کله افغانانو توره کړی وای دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی د اوسنی لوبغاړي شری ل محمد نبی پراته چې مشر دی په څواتیم کال کې زیشتل نو ټول سوشت کلن دي جنې دا ګوربس خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شو دی بلې په 2000 کال کې پیدا شو دی لکنوال خو ډیر ځوان دی حتی راشد پاتنیویم کال کې پیدا شو دی ځوانان دي ورسته را بوټیدل خلک دي خیر هغه دانه بم تیر شو دا دی یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یو خبره کوي هغه سپورت له سیاست سره پرتل کوي خو یو خبره کوي وایي سپورت د ستې چې وصول لري او سیاست د ستې چې وصول نه لري یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي. زما په نظر ډیره جالبه خبره ده. څنګه رحیم صاحب تاسو لدې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده، موافق یاست؟
بالکل ګوري، زه بیا دا خبره کوم که موږ کوشش وکړو او د سپورتس نه لکه هغه د قوانینو په رڼا کې برخورد سره وکړو، فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر ښه لامل دی. او ګوري د کوچ خبره مخکې موږ وکړه، انضمام، عمر ګل تر یونس خانه پورې، ګرچې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي. په هر صورت د کوچ خبره کوو، ګوري د جوناتن ټراټ انګریز دی، افریقایي اصل انګریز دی، د سویلي افریقا دی انګریز دی. دې سړي نازونه که تاسو وګورئ چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولس هغه ته څومره قدر ورکوي. ډوین براوو زمونږ یو موقتی کوچ دی، څومره دا ولس نازي. اجي جدیجا موږ سره ولس ډیر نازي. کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډیټ ورکوي، خلک بیا تاسو ته بیرته کریډیټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي. کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاسته راوړنې په خپل جم کې قید کړئ، نو بیا تاسو ته ویل کېږي چې جناب علي، لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زده کې او تا میکی آرتر راوستې وو، یا اوس ګیری کرسټن راوستې دی، تم د ګیری کرسټن نه کرکټ زده کې ستا نه دی زده، دغه سی به زمونږ لاسته راوړنې ته بیا کولی شو. که ته وایې چې ګیری کرسټن نه، بابر اعظم زمونږ خپل ښه لوبغاړی دی، خو نه، هغه چې دی راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی. بیا زه درته وایم چې جناب علي، تا ته ما ډېر غټ فیس درکو، ته زما مامور وې، امدادي وظیفه وا، او که تا کرکټ په کوچینګ باندې خودلې شوې، نو چین باندې خوستا زړه شین شو. زما یادیږي پېښور زلمو ټیم چې کله په پی ایس ایل کې افتخاري چینایي لوبغاړي اخیستي، تر څو په چین کې، یعنی 15 کاله یا 12 کاله کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي وکړي، هلته کرکټ پروموټ کې نه کېږي، وړتیا نشته. دی بحث دلته دا دی چې کله تاسو هغه د سپورتس د اصول سره سم سپورتس مین سپیریټ ولري، د یو سپورتي اخلاقو پر رڼا کې د دې وړتیا پیدا کوي چې د یو چا لاسته راوړنه وستایل شي. زه تاسو ته باور درکوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډیټ هم درکوي، قدر مو هم کوي. په عین حال کې موږ د یو بل سره د نږدې کېدو سبب هم کېدای شي. زه پرون ما د رئیس احمدزي ټویټو غالباً کې انټرویو و، د افغانستان پخوانی کپتان او لوبغاړی دی، هغه لیکلی و چې راشد لطیف نه ډېره مننه کړې وه چې تا موږ سره ډېر زیار او زحمت ویستلې و. زه د ایمل پسرلی صاحب سره وخت ناوغه غږیږم، هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړیو کلونو کوریج به کوو د میډیا له لارې. هغه همیشه کبیر خان یادوي او د هغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي. یعنی بخل چې کله راشي، نو طبیعي خبره ده چې عکس العمل به راځي. که بخل نه وي، پستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیون ټیم وړاندې کړی، خو موږ اوس هم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه، د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی.
شاید پریدی چې بولو، زه راشد ته لیکلی چې تاسو ډېره خلو بو کړه، او شاید پریدی نورې خبرې به ما ول استلی، هغه ډېر مخکې تللی، هغه چې زما ډېر امکان دی، قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فاینل ته هم ورسیږي او فاینل به هم ګټي. په دې باندې پاکستان کې ځینو خلکو خنداګانې دغه کولې چې شاید پریدی ډېر زیات تیز تللی دی. نو د هغې په جواب کې ته بیا راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلي دي په ایکس باندې چې دا خو موږ تا فالو کوو، موږ ته زموږ لپاره ټول دغه لپاره یو مثال یې، ته یو لیجنډ یې. مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي، ډېر لوبغاړي، خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه دا سیري چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي. تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول، لکه دا پوښتنه یو هغه ورکول چې موږ تا ته ولاړ یو، موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو، احترام لرو. زه دا نه وایم، زما د خبرې مقصد دا دی که ستا مذهب سره مینه ده، که ستا د خپل پوځ سره مینه ده، چې څه دي هغه ته ځان سره ساته. سپورټس لوبغاړی چې دی، هنرمند چې دی، سندره ده، هغه هیڅ پوله نه لري، هغه هیڅ پوله نه لري، هغه سره هر سړی مینه کولی شي، هر سره علاقه لري. لکه اوس راشد خان چې ویلې، یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فاینل به افغانستان لوبډله لوبوي، ویل هغې زه دومره تشویق کړم چې یار براین لار دا خبره کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لار د ویسټ انډیز لوبغاړی دی، د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی، او هغه دلته کې په راشد خان باندې هغه د خبرو اثر کیږي. نو زما خبره مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټس مین سپیرټ لري، هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري، او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کوي، د خپل سوچ د خپل خبرې. خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي، نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي، هماغه د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو. اول بابر اعظم واغسته بابر اعظم بیلری کو شاهد پریده کپتان کو پختون دی شاهد پریده دو درې میچ وکړل غالبا او لاغی نه پاسه غلری کو هغه په ځای بابر اعظم واغسته چې کله کاکول ته کیسه لاړه ال د ټریننګ نو هغه دوران کې شاهد پریده واپس لری کو نو څومره پختانه
ریټایر لوبغاړی ټیم ته بیرته راوسته
لوبغاړی واپس ټیم ته راوسته
ځینې پکې لوبي ځینې پکې نه لوبي
نو ګروپینګ اوس په خپل باندې دی دا وای دلته کې احمد شهزاد لګیره پاکستان په خونه لوبغاړی دی پر لپسې لګیره په بابر اعظم تنقید کوي په نور لوبغاړو تنقید کوي خو بیا بابر اعظم دا ویلی چې زه به د هته کې عزت کیس کوم په احمد شهزاد باندې د پاکستان د لوبډلې مشر نو دون هته خبر راورسې چې کم سیاستونه دي هغه په دې باندې اثر کوي اوس محسن نقوی دی د کورونو چارو وزیر هم دی او هغه ورسره د کرکټ بورډ چیرمن هم دی محسن نقوی د کرکټ بورډ چیرمن هم دی او د کورونو چارو وزیر هم دی نو هغه اوس الکه یو او دا سنبال کا دا چرته بل لوبغاړی ته دا کار پرې چې دا سیس مخته یو سم یو سی نو زما د خبرو مقصد دا دی چې ریاست څنګه پالیسانی هغه سر په سپورتس باندې کیږي هغه په سیاست باندې کیږي هغه په امنیت باندې کیږي هغه په هر څه باندې کیږي
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم او رحیم صاحب لکه دا مومن صاحب چې دا خبره وکړه لوبغاړي سرحد نه لري هنرمندان سرحد نه لري مثلا تاسو مخکې په خپل خبرو کې آی پی ایل یاد کو اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي څوک ویرات کولی ته چک چکی کوي څوک راشد خان ته چک چکی کوي څوک دی استرالیا او دی انګلند ګل لوبغاړي ته چک چکی کوي نو څه فکر کوي کله ولسونه د مرحله تر رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هرکلی وکړي
تاسو د هنر خبره وکړه ځکه کله کله د ټیګور اشعار اورم په معنا یې نه پوهیږم لیکن هغه هغه بنگالی ټیون سره چې راځي دومره خون کوي چې ما د پرده ډیره مهمه نه ده چې معنا یې څه ده د سپورت خبره مو وکړه کلونه کلونه زه د سریلانکا لوبډله زما خوښه ده سره د دې چې زه سریلانکا سره هیڅ نه و احساساتي تړون یا بل کم قومي نژادي ژبني تړون نه لرم بالکل دا سرحدونه نشته خو بیا خبره داده چې کله چې تاسو د اولسونو سره برخوردونه سم کوي لکه مخکې هم مومن صاحب خبر وکړه د ماجرینو سره برخورد د هندستان سره کښاله نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفغان اظهار د پرتاسي ادرسونو ته ضرورت لري کله چې اولسونو ترمنس کرکه پیدا کیږي ګوري په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ترند چلی د نمک حرام سره د دې چې زیاده ایدا کول چې د افغانانو قرباني وي چې نن پاکستان شته دي او په وار وار حمید ګل هم دا منلې ده کنه د پاکستان د ایس ای په خوانی مشر ده لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوي خلاص شوه نو دوی بیا د با شروع کړي چې افغانان نه مکران دي موږ نه کړک کوي اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنز کرکه پیدا کوي او منفي او دروغجن نریټیو خپري ولسونه اړ دي چې د خپل کرکې د اظهار لپاره درسونه پیدا کوي بهترین ادرس سپورتس ده تاسو سو کال مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوسته ووژل شو او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلک لایفز میټر په نوم باندې یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې مبارزه شروع شو ولی د سپورتس په میدان کې دنه کافي استفاده وشو لوبغاړي چې کله میدان ته تلل لاسلو یا دا ناره به اعلان ولا یا هغه د بلک لایف میټرز هغه کومه اشاره چې هغه به کوله سپورتس میدان چې دی دا د خپل د احساساتو د اظهار خاطرسته د پیغام رسولو ډیر خاطرسته ستاسو بیاد وکړه چې د 3 اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کنو زمنګ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهيم خپل هغه د لوبي غوړه جایزه شه د افغان ماجرینو ته تر ډالې کړه ولې دا کارو چې سپورتس له ادرسه نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستاني سټیټ یا اسټابلیشمنت د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاته کوي نو دا فاصله به هله کمیږي چې کله مونږ کوشش وکړو د دریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکو چې ولسونه په تبي ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي او سپورت سه بهترین ادرس ده خو کله چې تاسو د سپورت نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزیږوي او کرکه پیدا کوي میډیا مو پام دی یو تکل باندې وي چې څنګه یو ملت ټیټسترګ باندې وکتل شي په پای کې خبره ده چې سپورت به میچ د ویش لامل کیږي پر اوس کله چې کله افغانستان لوبو غټله د انګلند نوم لوبو غټله د هندستان په خواني لوبغاړي عرفان پټان ونه چي ده عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري یو تړاو لري دا غي پرانا کې ونه سیدیس خبرنه وکړه چې پاکستان له لوبو غټل شو او الته د خوشحالي اظهار وک د پاکستانی پنجابی میډیا کې داسې یو حال وته وای چې اسمان راولېدل ته وای چې کشمیر دینه پام دی ورځ هندستان په زور اخیستی وسړیا دا د انسانانو خپل خوخه ده چې څوک خوخیږي کوم ډله
خوخیږي څوک مهمه موضوع یاد کړه رحیم صاحب کله ناکله یو څوک د خوخوږي له خاطر چې دې ټیم نه د ګټلې تایید دی
ورته زه وایم چې 99% پښتانه چې کوم دی هغه هم بوړ چې افریقا وګټي یو کسته میلا دا ویل چې تا ویلې چې افریقا وګټي زه په دې خوشاله یم خو هغه ته پته نه شي افغانستان سره سیمی فائنل راځي مال چې څنګه ټورنمنت شروع شو ته ویل چې افریقا وګټي یاره زه ډېر زیات خوشاله یم نو مال هغه د خپل کور کې تاوان راکو نو دا به کله کله وشي
دا خو او کله نه کله ودا د انګلستان کپتان باتلر دا یو ځل مالی په آی پی ایل کې له افغان لوبغاړو سره ډیر ښه چلند وکړو ډیر د سمارت سړی وکنه تر اوسه پورې مې د د لوبې ته ناستم او ګورم ته ودر چې کله 500 کړي وي او ته خوشاله یم کنه له ما سره هغه نه لري
اړیکه چې څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل جګر تاسو کو دغه د استرالیا لیگ دی دا چې بیا د سریلانکا د بنگلاديش دی اوس ورځ کې لیگ دی کریبین لیگ دی نو په دې کې چې تا کم لوبغاړي دي او منګه دا غوې په ملاتړ باندې نور ته کنځل کو پرسک نسیم شاه دی بل هغه هم د دغه لوبغاړو سره ډریسینګ روم شیر کوي دا غوې سره کمرې شیر کوي خونی شیر کوي یو ځای جون کوي یو ځای ګرځي دا شاهین دی دا ټول د افغان لوبغاړي زمنګ د ترپ ته د پاکستان کې کوم پښتون لوبغاړي دي
دا شاهین دوی یو څه پیدا شوه دی دا شاهین د پاکستان نام
دوی یو څه لوبي کړی دي
او دوی خو
دوی یو ځلوب کړی دی به چې کوم د لیګون راځي په هغه کې دوی یو ځل ژوند کوي یو ځل پاسي کوي خودل ته په بس ولسونه خپل مسکی بس یو بل تکنځل کوي
اول د سه هنر او سپورت باید د سه شي لکه مثلا د اقبال مثال درکم د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي پاکستان خو بيخي سیاسي شخصیت ری جوړ کړی دی هندواني هم ستای ټایګور ټول ستای ټول نړۍ په افتخار کوي تاسو مخکې ټایګور یاد کو لامدې سره ودا بس راوند غاړو لته صاحب مننه رحیم صاحب مومن صاحب مننه او د اوریدونکو مننده يم چې په دې باس کې تر دې د مر سره برخه واخسته تر بلې خبرونه مو خدای مال
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از قدر قمه شده را
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان
یار کی آمده بودی لب لبی بود و یکی پنیری خود دیدم و دیار کی آمده بودی لب لبی بود و یکی پنیری خود گفتم اد با سبته گفتم اد با سبته چادر اصل شانه کدی مرا دیوانه کدی قندولکیم مقبولکیم دلبرکیم سرشار است بچه ای کابول از ریزگه کس میدگه کس قندولکیم سرشار است دختر کلاب است دمت یار کی آمده بودی سر زینه دست پایت پخینه دیدمت یار کی آمده بودی سر زینه دست پایت پخینه گفتمت با سبته گفتمت با سبته چادر از سر شانه کدی مرا دیوانه کدی قندولکیم مقبولکیم دلبرکیم سرشار است بچه ای کابوله قندولکیم مقبولکیم دلبرکیم سرشار است بچه ای کابوله کلرزی به کلرزی او شبنا بیا کلرزی بیا کلرزی ولی 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 زی آغلی ولی زی یک یک یاره که دارم یک یک یاره که دارم شیخلیه شیخلیه سر و گردن و مونندی پریه سر و گردن و مونندی پریه نشانی مو گویم نشانی مو گویم عالم شناسه جان به